رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده د دیارلسو او ونیوی کال د هوت د میاشتې اتمه ده چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې او بشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبان وایي چې د افغان سولې په تړاو د قطر په پرونی غونډه کې د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه عکس العمل ښودلی او تمه لري چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تشدد کم شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په مجلس کې تمه وښوده چې له کیم سره یې خبرې ګټورې وي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. افغانستان پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې د تاوتریخوالی څخه ډډه وکړي.
Of escalation of tension and casualties and violence.
په بلخ کې زیات شمیر میرمنې د ډاکټرانو سره د مشورې څخه ډډه کوي.
با خانه رفتم، با خانه زیکردم، با که آمدم این دفعه خانه زیکرده این عملیات کردم.
او په کابل کې د موسیقی د کلنی کنسرت په اړه هم رپورت لرو.
دا ډیر زیات ارزښت لري، باید خلک پوه شي د موسیقي اصلیت نت کوي.
اوس په د دې سات خبرونه شکیب دوست او نوشابه آشنا تاسو وایي.
طالبان وایي چې د افغان سولې په تړاو د قطر په پرونی غونډه کې د دواړو لورو تخنیکی ټیمونو له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن چهارشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې پر دې موضوع اوس هم مذاکرات دوام لري. نوموړي لیکلی چې له غرمې وروسته به د افغانستان له خاورې څخه نورو ته د ضرر نه رسولو پر څرنګوالي خبرې وشي. بېلابېلو خواوو د قطر غونډه ځکه مهمه بللې چې پکې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر او لوړپوړي امریکایي چارواکي برخه اخیستې ده. باور داده چې په روانه غونډه کې به مهمې فیصلې وشي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې له روانو مذاکراتو څخه د ښې نتیجې تمه لري.
په عین وخت کې طالبان وایي د رویټرز خبري آژانس لخوا د هند او پاکستان د کړکیچ په تړاو د دوی له آدرسه خپور شوی رپورټ حقیقت نه لري. رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې طالبانو خبرداری ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ نور نظامي اقدامات به د افغانستان د سولې په بهیر اخیز وکړي. خبر کې راغلی و چې طالبانو له هند نه غوښتي چې له نورو پوځي اقداماتو نه دی ډډه وکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی چې دوی د هند او پاکستان د کړکیچ په اړه له هیڅ یوې رسنۍ سره خبرې نه دي کړي.
د افغانستان د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې نن سهار د دوی ولوتکه چې له کابل څخه هند ته پرواز درلود د پاکستان فضا ته په رسیدو پاکستانی چارواکو د هیواد له فضایي حریم څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د شرکت مسؤول فرید پایکار وایي چې په الوتکه کې 250 سورلۍ وي. پاکستان ځکه د کامیر الوتکې ته د خپل فضایي قلمرو نه هند ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه چې تیره ورځ هندي طیارو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز هوایی برید وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په خپل لومړني غبرګون کې تمه ښودلی چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تشدد کم شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یوې اعلامیه کې لیکلي، افغانستان د ترهګرۍ قرباني دی او سوله د نورو هیوادونو اړیکو پورې اړه نه لري. شاه محمود قریشي د هندي طیارو له بمبارۍ وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې هند پوځي اقدامات به د افغانستان په سولې اثر وکړي.
دمدې خبر په دوام، د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په لړ کې د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د یو بل الوتکې ویشتلې او غورځولې دي. د دې خبر تفصیل د سید سلیمان شاه په ریپورت کې.
د هند او پاکستان ترمنځ یو لوی جنگ د پیل کېدو د خطر په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند غږ وکړ چې له هغه هیواد سره خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړي. عمران خان نن د چاشمې پورز ولستا په تلویزیون وینا کې ویل نن موږ اقدام وکړ همدا زموږ پلان چې ملکیانو ته تلفات او تاوان ورسو موږ یوازې غوښتل چې هند ته ووایو موږ هم د دې وړتیا لرو که تاسو زموږ هیواد ته ننوتلی شئ نو موږ هم ستاسو هیواد ته ننوتلی شو دا زموږ یوازینی هدف و د پاکستان د پوځ وایان تورن جنرال آصف غفور ادعا وکړه چې د هند دوه جټ الوتکې هغه وخت په نښه شوې چې د وینا د پاکستان فضايي حدود ته نوتلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په هند او پاکستان دواړو باندې غږ کړی چې له نورو پوځي اقداماتو نه ډډه وکړي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوری دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ولیدل ولسمشر ټرمپ تمه وښوده چې له کیم سره یې ملاقات ګټور وي په مقابل کې کیم وویل چې مجلسونه به یې ګټور وي د امریکا ولسمشر وایي چې کیم کولای شي شمالي کوریا په یو د نړۍ په یو لوی اقتصاد بدل کړي ولسمشر ټرمپ او کوریایانو د امریکا د دیموکرات په غړو نیوکه کړې ده دیموکراتان له سپینې ماڼۍ د یوه جدي ډیپلوماتیک پلان مطالبه کړې ده خو د شمالي کوریا مطبوعاتو د دغه ګوند غړي ملامته کړې چې ګواکې د ټرمپ او کیم د ملاقات د خرابولو سبب ګرځي ولسمشر ټرمپ له کیم سره تر مجلس مخکې له خپل ویتنامي سیال سره وکتل لغونډې وروسته د دواړو جمهور رئیسانو په حضور کې د ویتنام او امریکا د هوایي چلند د ادارو ترمنځ قراردادونه هم لاسلیک شو
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا ونه منله دولتي رسنیو د ولسمشر روحانی په قول خبر ورکړی چې که حکومت د ظریف استعفا ومني نو د ایران ګټه به زیانمن شي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د اتمی معاملې مهم تر محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ خپل دند استعفا وکړه ظریف خپل استعفالی کې بخنه غوښته و چې نشي کولای خپل کار ته دوام ورکړي ولسمشر حسن روحانی ویلی ظریف د امریکا لخوا د فشارونو په وړاندې د مقاومت اصلي کس ده ظریف په 2015 کال کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره مذاکره او موافقه وکړه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د یورانیمو د ساتلو پروګرام بند کړي
یو جیکپور امریکایي ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالات به راتلونکو څو ورځو کې پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګي د وینزویلا لپاره د امریکا ځانګړي استازي الرت ابرامز ویلي چې واشنگټن به په همدې ونې کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هغه پیشنهاد د رایګیرۍ لپاره وړاندې کړي چې وینزویلا ته د بشري مرستو د رسیدو مطالبه شوې ده پکې د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د روانې اونۍ په پایل کې له ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې د وینزویلا په ضد د هر ډول زور له کارولو نه مخنیوی وکړي
په پام کې ده چې نن د امریکا د ولسمشر پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن د استازو مجلس په استماعي غونډه کې برخه واخلي او د ولسمشر د تجارتي کاروبار او د 2014 کال د جمهوری ریاست له ټاکنو مخکې او وروسته د هغه پر اعمالو د مجلس غړو ته معلومات ورکړي له غونډې مخکې رسنیو د کوهن د وینا متن موندلی چې پکې ولسمشر نژاد پاله او فریبکاره انسان بلل شوی ده دارنګه ټرمپ په دوکه هم تورن شوی ده مایکل کوهن ویلي چې د ټرمپ په اړه خپل ټول معلومات به د مجلس له غړو سره شریک کړي په یو بل خبر کې د استازو مجلس تیره شپه د ولسمشر ټرمپ لخوا د بیړني حالت د وضع کولو پر ضد رایه ورکړه ولسمشر ټرمپ څو اونۍ مخکې بیړني حالت اعلان کړ او ویل چې د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو پلان تطبیقوي
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو تاسې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې طالبان وایي په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې سوي او په دې هم بحث ته دوام ورکوي چې د سولې وروسته د افغانستان څخه بل هیواد ته تهدید پیښ نسي د دې مذاکرو په ارتباط په کابل کې یو شمېر څېړونکي ګمان کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د روان جنجال زیاتېدل مستقیم اغیز لري او وایي پاکستان کوشش کوي د افغانستان د سولې مسأله د هند روان جنجال سره وتړي په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان د کابل څخه رپورټ لري
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې له تیرې ورځې راهیسې د تخنیکي ګروپونو په منځ کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په سر خبرې روانې دي او نن له غرمې وروسته دا چې افغانستان به نورو ته ګواښ نه پیښوي پر مسلې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ بحث شوی دی دای هم ویل چې دا مذاکرات د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ روان دي د قطر د خبرو په تړاو امریکایي پلاوي څه نه دي ویلي
موږ په دوو مهم مسالو خبرې کوو. له افغانستان په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل موږ ته مهم مسأله ده، او د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو په وړاندې نه کارول کېدل امریکایانو لپاره مهم مسأله ده.
په کابل کې د قطر دغو خبرو ته یو ډول خوشبيني لیدل کېږي. په کابل کې په دې غونډه کې چې یو شمیر پخوانیو طالب چارواکو پکې برخه اخیستې وه، دوی ویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو وی پایلې ته منتظر دي، او د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت ورګډ شي.
تناد خارجان طالبان په پریکړه باندې مسله د افغانستان نه حل کیږي تر څو پورې دغه مختلف آباد په دې کې شرکت ونه لري، تر هغه پورې به پریکړې پایده نه کوي.
قطر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له تیرې ورځې راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ جګړې زور اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د هند سره دا شخړه به د افغانستان په صورت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان سوله د کوم هیواد پورې اړه نه لري، او پاکستان د خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت د پاکستان او هند په شخړه چوپه خوله دی. پاکستان هم افغان الوتنې له خپلې خاورې هند ته بندي کړي، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې پاکستان اوس د افغانستان سولې ته پلمې لټوي، او له هند سره په شخړه کې هڅه کوي په امریکا فشار راوړي.
پاکستان ویریږي په دغه یو بد حالت کې واقع دی، او دغه موضوع در قبط رکی چې نړۍ مرسته ورسره وکړي د افغانستان په ارتباط چې دغه جنگ واقع نشي. په هندوستان فشار راوړي چې دا کار مکوي، کنه دغه بله پروژه چې په افغانستان کې د امنیت راتګ دی او د جنگ ختمول دي هغه خرابېږي.
ګر کوم چې هندوستان د پاکستان سره ښکل شوی دی، او پاکستان کوښښ کوي تر څو د هند په موضوع کې پر امریکایانو فشار راوړي، او طالبانو سره د امریکایانو ناسته د قطر موضوع د یوې عالی او د فشار په توګه باندې تعریف کړي، ځکه پاکستان د کشمیر په مسله کې او د قطر مسله کې دواړو کې خپلې ګټې ګوري.
پخوانی طالب چارواکي هم د هند او پاکستان شخړې ته د اندېښنې په سترګه ګوري.
هندوستان او پاکستان دواړه د آسیا ملکونه دي، د افغانستان په باب باندې مثبت رول هم لوبولی سي، منفي رول هم لوبولی سي. خدای دې وکړي چې دا د افغانستان صلح د هندوستان او د پاکستان د جنگ قرباني نه شي.
د قطر ناسته به سبا ته عمومي وي، او د نن او پرون د تخنیکي ټیمونو بحثونه به پکې مطرح شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه رپورت لرو، خو را بسو دې ته هم چې پاکستان وایي نن یې په خپل فضايي حریم کې د هند دوه جنگي جټ الوتکې وشتلې، او یو پایلوټ یې ژوندی نیولې دي. د دې ټول استراري وضعیت سره صدر اعظم عمران خان د خبرو لارې د موجوده متخاصمه وضعیت د ختمېدو غوښتنه کړې. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورت.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د هند الوتکې ځکه راوغورځول شوې چې وښیي چې که هند د پاکستان خاورې ته راتلی شي، نو پاکستان هم کولی شي چې د هند خاورې ته ورننوځي.
جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا،
نن موږ اقدام وکړ. دا زموږ پلان و چې ملکیانو ته تلفات او تاوانونه ونه رسوو. موږ یوازې غوښتل چې هند ته ووایي چې موږ هم وړتیا لرو، که تاسو زموږ هیواد ته ننوتلی شئ موږ هم ستاسو هیواد ته ننوتلی شو. دا زموږ یوازینی هدف و.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستاني کشمیر نه ځینې اوسیدونکي د تېښتې په حال کې دي.
وروسته له دې چې تېره شپه د هند لخوا د هوا ډزې وشوې، موږ ډېر بې وسي شوي یو. موږ سیمه پرېږدو، موږ ته ډېر تاوان اوښتی دی او ډېر زخمیان دي.
پاکستان ادعا کوي چې د هند دوه جنګي الوتکې په نښه کړې دي. د پاکستان پوځ ویان جنرال آصف غفور ادعا کوي چې د هند جنګي الوتکې هغه وخت په نښه کړې چې د ده په وینا د پاکستان فضايي حریم ته ورننوتلې وې.
نن د هند هوایي ځواکونو دوه الوتکو د کنټرول له کرښې سرغړونه کړې وه، او د پاکستان خاورې ته ننوتلې وې. د پاکستان هوایي ځواک چمتو او ورپسې والوتل. دواړه هندي الوتکې وویشتلې. د یوې الوتکې ټوټې په پاکستان او د بلې الوتکې ټوټې په هندي کشمیر کې پرتې دي.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار وایي هند هم د پاکستان یوه جنګي الوتکه په نښه کړې چې په پاکستاني کشمیر کې غورځېدلې ده. هغه تصدیق کړه چې پاکستان د هند یوه جنگي الوتکه په نښه کړې ده.
د پاکستان د ځواکونو یوه الوتکه د هند د میک 21 ډول الوتکې لخوا وویشتل شوه. پاکستاني الوتکه لیدل شوې چې د پاکستان په خاوره کې په ځمکه لویږي. په دې نښته کې له بده مرغه زموږ یوه میک 21 ډوله الوتکه له لاسه ورکړه او پیلوټ یې تریتم دی. پاکستان ادعا کړی چې دوی سره دی. موږ څېړنې کوو.
د هند بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې 14 جنگي الوتکې د پاکستان د بالاکوټ په جبه سیمه کې د مشکوکو ترهګرو یو روزنیز مرکز په نښه کړی دی.
کل بھارت دوارا جیش محمد کے پرشکشن شیویر پر کیا گیا پرہار.
د جیش محمد په مرکزونو باندې د هند پرونی برید د طرح غری په وړاندې د هند مبارزې ښکارندوی کوي. په دغه برید کې ډیر احتیاط شوی چې عام خلکو ته تاوان ونه رسیږي. دا یو غیر پوزی عملیاتو او هدف یې د جیش محمد رهګریزه وړتیا وشتل و چې موږ به پکې کامیاب شو.
د دوړو هیوادونو ترمنز آلات لا غوروسته د هټه ورسېدل چې د فبرورۍ په 14مه پاکستان میشته جیش محمد وسلوالی ډلې د هند په پلواما کې په یو ځوانمرګي برید کې څلور څلوېخت سرتیری وژل. اسلام آباد په برید کې له لاس درلودو انکار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ وروسته رپورټ د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ویتنام د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره کتلی دی. دا رپورټ په وروسته واوري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په خپل لومړني غبرګون کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د پیل څخه نږدې درې ورځې وروسته غبرګون ښودلی دی. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالې لیمې نیازی رپورټ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په خپل لومړني غبرګون کې د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د پیل څخه نږدې درې ورځې وروسته غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي رسنیو ته په یو استولي ویډیو وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ د اغیزو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې هم ناسمې بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې له هند سره د خپل هیواد د روان کړکیچ په منفي اغیزو غږېدلی و. ښاغلي قریشي خبرداری ورکړی و چې پر پاکستان د هند برید به د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان او امریکا په ګډو هڅو اغیزه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت نه وخت دی. هغه له پاکستان څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې چې د افغان حکومت سره کومې ژمنې کړي پرې عمل دی وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري په سیمه کې د کړکیچ د کمولو غوښتونکی دی. د ترهګرۍ مسله هغه څه ده چې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او افغانستان ستر قربانی دی. د افغانستان سوله هیڅ یو بل هیواد پورې اړه نه لري او موږ هیله لرو پاکستان د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې ترسره کړي او عملی ګامونه واخلي، ځکه په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لامل ګرځي.
د بهرنیو چارو وزارت د ویان سربیره همدا شان د افغانستان د سولې عالي شورا هم د هند او پاکستان ترمنځ پر روان لانجه اندېښنه ښودلې او د دغه کړکیچ د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د چهارشنبه په ورځ مازیګر د بهرنیو چارو وزارت کې وی غونډه ته په وینا کې له نړیوالو ټولنې څخه هم وغوښتل چې دغه کړکیچ په کمولو کې د خپل رول لوبوي.
کله مو چې د کړکیچ له زیاتوالي، تلفاتو او تاوتریخوالي څخه اورو اندېښمن کیږو. موږ دعا کوو په سیمه کې د کړکیچ کموالي ته هیله من یو.
له تیرې ورځې د هند او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت رینګلې شوې دي. هند تیره ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز هوایي برید وکړ چې پاکستان د هند دغه کار پر خپل خاورې تیری وباله. پاکستانی چارواکو بیان نه دا وکړه چې دوی هندي الوتکې ویشتلی چې یو یې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او بل یې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. پاکستان همدارنګه ویلي چې دوه هندي پیلوټان هم نیولې دي. پا په روانه فبروري میاشت کې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د هند پر نیمه پوځي سرتیرو تر خونړي ځانمرګي برید وروسته چې یو څلوېښتنه یې ووژل د پاکستان او هند اړیکې د برید تر کچې ورسولې. هند دغه برید پړه پر پاکستان واچوله او د غچ اخیستلو ګواښ یې وکړ، خو پاکستان په هغه ورځو کې وویل چې د هند برید ته به سمدستي ځواب ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مخکې د ویتنام په هانوی ښار کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره ولیدل او په لومړي عکس العمل کې رسنیو ته وویل چې مجلس یې ډیر ښه و. ښاغلی ټرمپ د ویتنام د حکومت سره جلا تجارتي موافقه هم امضا کړې او د لیدونکو کتنو څخه نور جزئیات د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره تر لیدو وروسته وویل هیله مند چې دا غونډه د لومړۍ غونډې سره برابر او یا هم لویه وي. د شمالي کوریا رهبر ښاغلی کیم وویل دواړه هیوادونه وتوانېدل چې د دویمې غونډې د ترسره کېدو لپاره یو شمېر خنډونه لرې کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر سره تر ملاقات څو ساعته مخکې د خپل ویتنامي سیال سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې وویل کیم جونګ اون کولی شي شمالي کوریا په یو پیاوړي اقتصاد بدل کړي. د دواړو جمهور رئیسانو په حضور کې د ویتنام او امریکا د هوایي چلند د ادارو ترمنځ یو شمیر تجارتي قراردادونه لاسلیک شول.
If you look at what you've done in a short time
کولی د شي چې تاسو په لنډ وخت کې څه کړی نو کوم هم کولی شي شمالي کوریا ډیر ژر په یو اقتصادي قدرت بدل کړي. خو ځنن تاسو څه خمن نه کوم چې تاسو د جنرال الکترونیک او یو شمیر نور کمپنیو په ګډون مو د الوتکو د اخیستو په اړه تړون لاسلیک کړ.
په داسې حال کې چې د جمهور رئیس ټرمپ او کیم جونګ اون غونډه مستقیماً د کوریا پر اوسیدونکو اغیز کوي، د سویل اوسیدونکي د غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
فکر کوم په بشپړ ډول د شمالي کوریا غیر اټومي کول مهم دي. اټومي وسلې، ټوپۍ، راکټونه او نور تخنیکي اړخونه باید روښانه شي او د اټومي بي وسلو کولو اقدامات بشپړ شي. د جوړجاړي پر ځای پر اصول درېدل مهم دي.
د سویل یو سودین کې امریکا غاکته وویل خبري کوي، خو هغه د غیر اټومي کولو او د کوریاګانو د یو ځای کېدو په اړه خپل نظر داس بیانوي.
د دوړو مشرانو ملاقات ډیر مهم نه دی او د یو شی توقع هم له وخت مخکې ده، ځکه شمالي او سهیلي کوریا دواړه چمتو نه دي. په دې معنی چې اوس هم سهیلي او شمالي کوریا پر یو بل شک لري.
د امریکا ولسمشر له ویتنامي چارواکو سره په ملاقات کې ویلي هیله مند دی چې د شمالي کوریا له رهبر سره په لیدنه کې لوی شیان پیښ شي. جمهور رئیس ټرمپ او شمالي کوریا دیموکراتان له دې امله چې د یو جدي ډیپلوماتیک پلان غوښتنه کوي غندلې ده. د شمالي کوریا مطبوعاتو دیموکراتان تورن کړي چې د غونډې فضا سړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د موسیقي ملي انستیتوت خپل کلنۍ کنسرت ورکړ. دا کنسرت نن د کابل په وخت مازیګر د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې د امریکا ژغ په مالي مرسته اجرا سو. د سپانسر کولو هدف د ملي موسیقي وده او د ملي انستیتوت د ځوانانو هنرمندانو د کنسرت د اجرا دپاره موقع مساعده ولوه. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ ده.
د موسیقي د ملي انستیتوت کلنی کنسرت. په دغه کنسرت کې د دې انستیتوت په لسګونو زده کوونکو برخه اخیستې وه. دوی محلي موسیقي وهڅوله. یو هدف دغه کنسرت دا دی چې محلي موسیقي ورسره وده وکړي. دا کنسرت د موسیقي د ملي انستیتوت کلنۍ دی، ژمنۍ دی، جشن اتونیز، اکاډمیک او روزنیز.
کنسرت امروز ما به 100 سالگی استقلال افغانستان اهدا میکنیم و محتوای برنامه و قطعات که اجرا میشه قسمی تنظیم شده که یک گفتگو و یک همدلی و یک همسیستی مسالمت مابیز بین افغانستان از طریق موسیقی زمینه سازی کنیم.
دا کنسرت د وړو ډلګیو او د لویو ارکسترونو په موسیقي بسیاو د ولایتونو هم ورته سندرغاړي او هنرپال بلل شوي. ګین خپلواک چې
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر مشر ده، وایي د داسې کنسرټونو اجرا کول هنرپالو ته زړه ورکوي چې له ټولنیزو محدودیتونو راووځي.
دا ډیر زیات ارزښت لري، باید خلک پوه شي د موسیقي اصليت نه، چې موسیقي څه ده. ځکه هغه یو بل څه فکر کوي، هغه فکر کوي فقط هغه ودونو کې چې موسیقي کار کیږي، فقط بس هماغه دي، نور هیڅ هم نشته. هماغه د وجه نه کورنۍ او دوی مخالفت کوي.
د دې کنسرت امریکا غږ مالی ملاتړ کړی. د امریکا غږ همکار داود صدیقي چې د کنسرت له کوربه و، وایي د سولې پیغام ورسره لیږدوي.
امریکا غږ د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه تل په افغانستان کې د فرهنګي او بنیادي فعالیتونو ملاتړ کړی. همدارنګه دا ورې مونږ د موسیقي ملي انسټیټیوټ کلنۍ کنسرت مالی حمایت کوو، او همدارنګه مونږ غواړو چې له دې سره ځوانانو ته د راتلونکي د روښانه راتلونکي پیام ورکو، او دا هیله ورته په زړه کې ورکو چې افغانستان ته به سوله راځي او دوی به ښه راتلونکی لري.
له هغه رئیس چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې تاسیس شوی، دا د دې انسټیټیوټ نه هم کلنۍ کنسرت دی چې اجرا کوي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم همره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
خدر مون اوریدونکو، زموږ په بل خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې ځینې میندې د امیدوارۍ پر وخت له ډاکټرانو سره مشوره نه کوي، ځکه د زیږون په وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. دا رپورت به په بل خبرونه کې واوري، خو اوس په مکړی د دې سات لنډو خبرونو ته.
طالبان وایي چې د افغان سولې په تړاو د قطر په پرونی غونډه کې د دواړو لورو تخنیکی ټیمونو له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو په وتلو خبري کړې دي. په عین وخت کې طالبان وایي د رویټرز خبري آژانس لخوا د هند او پاکستان د کړکیچ په تړاو د دوی له آدرس خبر شوی رپورت حقیقت نه لري. رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی چې طالبانو خبرداري ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ نور نظامي اقدامات به د افغانستان د سولې په بهیر اخیزو کې. خبر کې راغلی و چې طالبانو له هند غوښتي دي چې له نورو پوځي اقداماتو نه ډډه وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر لیکلی چې دوی د هند او پاکستان د کړکیچ په اړه له هیڅ یوې رسنۍ سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې نن سهار د دوی یوه الوتکه چې له کابل نه هند ته پرواز درلود، د پاکستان فضا ته په رسېدو پاکستاني چارواکو د هیواد له فضایي حریم نه د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د شرکت مسؤول فرید پایکار امریکا غږ ته ویلي چې نوموړي چې په دغه الوتکه کې 250 سورلۍ وي چې غوښتلې هند ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په خپل لومړني غبرګون کې تمه ښودلې چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تشدد کم شي. د بهرنیو چارو وزارت وایان په یوې اعلامیه کې لیکلي، افغانستان د ترهګرۍ قرباني دی او سولې د نورو هیوادونو اړیکو پورې اړه نه لري. د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیج په لړ کې د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د یو بل الوتکې ویشتلې او غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ تمه وښوده چې له کیم سره یې ملاقات ګټوري. په مقابل کې کیم هم ویلي چې مجلسونه به یې ګټوري. د امریکا ولسمشر وایي چې کیم کولی شي شمالي کوریا د نړۍ په یو لوی اقتصاد بدل کی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا ونه منله. دولتي رسنیو د ولسمشر روحانی په قول خبر ورکړی چې که حکومت د ظریف استعفا ومني، نو د ایران ګټه به زیانمن شي. یو جګپوری امریکایي ډیپلومات ویلي چې د امریکا متحده ایالات به په راتلونکو څو ورځو کې په وینزولا تازه بندیزونه وضع کړي، او په پام کې ده چې نن د امریکا ولسمشر پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن د استازو مجلس په استماعي غونډه کې برخه واخلي.
قدر مون اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.